سلام جوړ په خیر کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونه مو زفردسی هرکلی کوم د افغانستان او نړۍ نه روستي حالاتو نمو خبرو خو پیل به په خبرونو وکړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وای دوی په پنجشیر او نورو سیمو کې د بشري حقونو د جدي سرغړاویو د روستیو ادعاو په اړه په ژوره توګه اندېښمن دي. یونما دا څرګندونې د هغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته کوي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبان لخوا د مقاومت په نوم د جبهې د یو شمېر جنګي اسیرانو وژنې ته منسوبې شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مقاومت د جبهې وایند صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغې پیښې له امله په جنګي جنایت تورن کړی دي. یونما په خپل بیان کې ویلي، ټولې خواوې روښانه نړیوال مکلفیتونه لري او د اسیرانو د حقونو درناوی باید وشي. یونما زیاته کړې چې وضعیت ساري او غوښتنه کوي چې هر ډول جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د افغانستان د کنګل شوو 2 میلیارد شتمنیو له ډلې 3.5 میلیارد یې په سویس کې صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیا ښه کولو به لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 2 میلیارد ډالره شتمني کنګل کړه. په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او له وژل کېدو وروسته بیا څاته غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت او چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې 4 اولادونه شامل دي. د طالبانو حکومت مني چې د پکتیا ډنډ پټان لسوالۍ کې د دوی پولیساتو ځواکونو له پاکستاني لوري سره شخړه کړې ده. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي، تېره ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي. د خبر پاڼې له مخې کله چې طالب سرتیري د خبرو لپاره ور نږدې شوي، هغوی ډزې پرې کړې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR نن ویلي، دې شخړې کې 3 سرتیري وژل شوي دي، خو طالبان وایي د مقبولو سیمې په دې پیښه کې نوړی طالب پولیساتو ته مرګ ژوبله واوښته او بیا په ځوابي ډزو کې ممکن هغې غړې ته هم تلفات اووښتي وي. د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي چې پیښه تر څېړنې لاندې ده او دوی ټینګار کړی چې د کرښې شاوخوا باید د تاسیساتو له جوړولو ډډه وشي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي، له ارمنستان سره د وروستیو نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشایان د آذربایجان له لوري په حملو کې د دغه هیواد د لږ تر لږ 9 سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې وه. دواړه هیوادونه چې له ډېرو کلونو راهیسې د لانجمنې ناګورانو قرهباغ پر سر اختلاف لري، لرې اړیکې یې په دې وروستیو کې یو وار بیا ترینګل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ټاکل شوې دا سبب پنځشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان د ورځنی سرمشري سپیل شي. په دې نسته کې به د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د دې موضوع تفصیل درته په راپور مرکه کې لرو. غزنی کې د یوې کورنۍ 15 غړي ته ورژل کېدو وروسته څاته غورځول شوي دي.
ګوړانې د حساب دا کړی د ګوړانو په نامه باندې د یو کور 4 ماشومان او یوه زنانه څاته په مرموز ډول لوېدلې دي. وروسته د ګاز خلاصه ډبه پسې لوېدلې تر څو څوک راونه کاږي.
کندهار کې د شپږم نښته ټولګي زده کوونکي هیلې لري چې لوړې زده کړې وکړي.
د وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کې یو شی سم لکه ډاکټر لکه نرس داسې پروته داسې شی سم
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د افغانستان د کنګل شوو 2 میلیارد شتمنیو له ډلې 3.5 میلیارد په سویس کې صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره دا پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیرته بیا ښه کولو لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 2 میلیارد ډالره شتمني کنګل کړه. تفصیل له اسدالله الدین نور.
نړیوالو اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوی شتمنی به په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې صندوق چې له 2 غړو د جوړ یو بورډ لخوا مدیریت کیږي، دا پیسې په ډیرو مهمو برخو لګوي. په راپورونو کې راغلي چې له دغه صندوقه به د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور، پرختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویل افغانستان سره د مرستو صندوق به د 3 میلیارد ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو اهدافو لپاره به یې لګوي. امریکایي چارواکو ویلي هیڅ یو روپۍ به د افغانستان بانک ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ونه سپارل شي. رویټرز خبري اجانس هغه سند ترلاسه کړی چې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والي ادیمیو پکې ویلي تر هغو چې د دوی شرطونه ونه منل شي د افغانستان مرکزی بانک ته د پیسو لیږد ورته د منلو نه دی. د دې استدلال دا دی چې مرکزی بانک ته د دغو پیسو لیږدول د افغانستان د خلکو د ملاتړ د سرچینې په توګه له خطر سره مخامخې دی شي. د امریکا شرط دا دی چې افغانستان بانک د طالبانو له مدیریت او سیاسي لاسوهنو بهر شي او متخصص او هغه کسان د پکې وګمارل شي چې د پیسو سپینولو مخالف دي. وړاندې راغلی له افغانستان سره د مرستو له صندوقه به د افغانستان بشري بحران سره مرسته نه کیږي. په داسې حال کې چې ژمی پر رانږدې کېدو دی ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د 40 میلیونه وګړو نیمایي برخه له شدید لوږې سره مخامخ ده. څه باندې یو کال شو چې امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالر شتمني کنګل کړې ده. د همدې میلادي کال په فبروري میاشت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان ورکړ چې له مخې د افغانستان د کنګل شوې شتمني نیمایي برخه د سپتمبر د 12مې د پیښې د قربانیانو کورنیو او پاتې 3 میلیارد نورې د افغانانو بشري مرستو ته ځانګړې کړه. د امریکا ترڅنګ د افغانستان شاوخوا 2 میلیارد ډالر شتمني په اروپا او د متحده عربی اماراتو په بانکونو کې هم کنګل ده. امریکایي چارواکو ویلي د دغو پیسو د څارنې په بورډ کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو استازی او دغه راز د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر انوارالحق اهدی او د افغانستان بانک د عالی شورا په خوانی غړی ډاکټر شاه مهرابی شامل دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
ټاکل شوی سبب په شنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوا ورځینی سرمشري زپیل شي. په دې نسه کې بعد د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د بیا واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د څارونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به هر کال په هر سرمشري کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په انلاین توګه ګډون کوي. د ازبکستان ولسمشر میر زیایف بیا تازه ویلي چې افغانستان خلک خه غونډیارو تړتیا لري او دا یو اخلاقی مکلفیت بللای دی. طالبانو بیا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې
ټاکل سوی سپاپان شمه د ازبکستان سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ سرمشري زپیل سي. په دې ناسته کې چې د ګڼو هیوادونو ولسمشران او څارونکي غړي به پکې ګډونوال وي، خو ساکل پر افغانستان د واکمنو په توګه د طالبانو مشرانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایان د ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان ضیا احمد تکل تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسي او چین د مخالفت له امله د طالبانو په 14 مشرانو د سفرونو بندیز غځولو په تړاو تر اوسه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي، خو په اتومات ډول یې سفرونه بند شوي دي. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري کوي، له روسیې سره یو ځای غواړي چې د ټول 14 طالب مشران د نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوم لړ کې 115 طالب چارواکي شامل دي، خو له دوی د 14 تنه د سولې خبرو او په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستو په خاطر مذاکراتو لپاره لدینوم لار مافسوی و. د مافیات موده بیرته لغوه او پر دوی د سفرونو بندیزونه ولکول. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف چې د دې ناستې قربتوب کوي، د یاد ناستې له ترسره کېدو مخکې انډین اکسپرس په نوم هندي رسنۍ ته په یو لیکلې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلک ښه ګاونډیانو ته اړتیا لري او دا یو اخلاقي مکلفیت بللای دی. نوموړي په دې مقاله کې چې تېره اونۍ دغه هندي رسنۍ خپره کړې، دا هم لیکلي چې افغانستان چې د پیړیو راهیسې د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په تاریخي مقابله کې رول لوبولای، باید منځنۍ او سویلي اسیا د نخلولو لپاره د نوې سولې ماموریت هڅه وکړي. د یادونې وړ ده چې د ځینو روسي او هندي رسنیو د راپورونو لمخې په دې ناسته کې بر د افغانستان د بشري وضعیت همدارنګه له دغه هیواد د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات په اړه هم خبري وسی. د شانګهای همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسي، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په غړیتوب رامنځته شو. هند او پاکستان په 2011 کال کې د سازمان بشپړ غړي سول او افغانستان پکې د څارونکو رول درلود.
پا په راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی سبا پنځشنبه په ازبکستان کې د شانګهای سازمان ادو ورزنی سرمشریز پیل شي. په دې سرمشریز کې به د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران او سرونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمن په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د سرونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به هر کال په هر سرمشریز کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په آنلاین توګه ګډون کوي. په دې اړه افغانستان د دغه سازمان سیمه سازمان لپاره څومره مهم دی، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت لغړی ازرخش حافظی سره مو خبرې کړې دي.
شانګهای سازمان یو لوی سازمان دی چې په هغه کې ډېر مهم هیوادونه چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري غړیتوب لري، او افغانستان هم ناظر و او ژمنه شوې چې په نږدې وختونو کې بشپړ عضویت ترلاسه کړي. دا سازمان ډېر لوی اقتصادي پروژې په مخ کې بیایي او ډېر منځنۍ اسیا هیوادونو سره ډېرې مرستې کړې دي، د لارو په جوړولو کې، په بندونو کې او په نور مسایلو کې ډېر ستر سره کړي دي. افغانستان هم په منطقه کې ډېر مهم دی، هم جیو استراتیژیک او جیو اکونومیک موقعیت ډېر مهم دی، او په افغانستان کې د معدنو څخه ډک هیواد دی، خام مواد څخه ډک هیواد دی، د طبیعي منابع د اوبو څخه هم بالکل په منطقه کې یو د هغه هیوادونو څخه دی چې تر اوسه پورې د دوی دی د اوبو څخه هم ګټه نه ده پورته شوې او منتظر دی چې لوی پروژې پکې جوړ شي. سندونه ټول همدغه سیلال خند بهر ته ځي او موږ ځینې ګټه نه پورته کوو او برښنا د بیرون څخه واردوو. نو شانګهای سازمان دغه یو سازمان چې په ګډ منفعت سره متقابل منفعت سره پنګونې کول او ډېر مخصوصا چین او روسیا ډېر پیسې لري چې پنګونه وکړي، او دا چې افغانستان نه ده بلل شوی په دغه غونډه کې دا عجیبه ده، ځکه چې اکثرا داسې اټکل کېدل چې چین بین المللي تحریمونه څخه متاثر کېږي نه، او طالبانو سره ډېر ښه مناسبات او روابط لري. اما زما نظر هم مخکې دا و چې د بین المللي قوانین او بین المللي عرف څخه نشي تیریدلی او مجبور دی چې تمکین وکړي.
حافظی صاحب، دغه سازمانونه، دغه هیوادونه چې په دې سازمانونو کې غړیتوب لري، یوازې چین نه بلکې اکثره یې د طالبانو سره اوس مهال ښې اړیکې لري، دوی ولې تمایل پیدا نه کړل چې دغه طالب چارواکي دعوت کړي؟
خو داسې نه چې دوی تقریبا تر نیمایي نفوس د دنیا څخه زیات دلته خلک ژوند کوي او دوی بین المللي قوانین ترجمان دي، او که ورسک نشو کولای ځکه چې دوی د لوی تجارت امریکا سره لري، تادی اروپا سره لري، جاپان سره لري او نور هیوادونو سره دوی ډېر ستر مناسبات لري. نو په دې خاطر باندې دوی دا کارونه کړل. دا په دې معنی دی هر وخت کله چې افغانستان یو مقتدر ملي رسمي مشروع سیاسي ادرس نه لري، د خپل د بالقوه ملي امکانات څخه ګټه نه شو پورته کولای، ولې بیا هم طالبان سره دعوت ونه کړل. دا حد د هغه مناسبات دي چې د زغمونو وړ نه دي، ځکه چې په منطقه کې هم په غونډو کې دوی ته رسمن بلنه نه ورکوي.
حافظی صاحب، که دا راته وایي چې اوس خو دوی افغانستان دعوت کړی نه ده دې غونډې ته، دوی به د افغانستان په اړه پکې بحث وکړي او هغه اندېښنه چې دغه هیوادونه د داعش نه لري په غیړه به بحث وشي؟
نه، دوی نه یوازې داعش څخه اندېښنه لري، په عین زمان کې د بشري ناورین کوم چې په افغانستان کې روان دي او د عدمي رسمیت د دولت د افغانستان څخه هم دوی هیره لري، او د راتلونکي د ثبات څخه دوی پایس دی او ګوندي هیوادونه دوی تشویش لري، او په دې خاطر باندې هر عمر د افغانستان په کلو دوی بحث کوي. اما دا یو هر یو په بیل توګه دا خپل اعتراضات او خپل ناخوښي مخکې هم څرګند کړي دي، روسان هم ویلی دی چې موږ تعامل لرو ولی دا په رسمیت پیژندنه معنا نه ورکوي. چینایان هم دا ویلی. نو پکار دی چې افغانستان د بینځین نورمونو سره سم او د یو ویشتم پیړۍ د اساساتو پر بنسټ او حقوقي بنسټونو پر اساس خپل ملي مقتدر حکومت چې د دنیا د پذیرش وړ وګرځي جوړ کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی مدیره هیئت غړی ازرخش حافظي و چې شانګهای نسته ته د طالب چارواکو د نبل کېدو په اړه موږ سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
هغه ویډیوګانو خبرګونونه راپارولي چې پکې د طالبانو لوري د مقامت جبهې یو شمیر جنگي اسیران وژل کیږي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د مقامت جبهې وایند صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغې پیښې له امله په جنگي جنایت تورن کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د جنگي اسیرانو وژل، ټپي کول، شکنجه کول یا ورسره بد چلند کول د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې دی ویډیو کې ښکاري چې د طالبانو د حکومت وسلوال په یو غرنی زسیمه کې چې ظاهرا د پنشیر غرونه ښکاري د مقاومت د ملي جبهې نیول شوې جنگیلي اسیران په ډزو وژني. که څه هم په دې ویډیو کې په واضح ډول نه ښکاري چې نیول شوي اسیران څو تنه دي، خو د مقاومت جبهې ویاندې شمیر 8 تنه ښودلی دی. په ورته یو بل ویډیو کې دوه لاس تړلي کسان ښکاري چې طالب وسلوالې په اړه وایي تسلیم شوي دي او سپکې سپورې ورته ویل کېږي. خو په درېمه خپره شوې ویډیو کې د دواړو کسانو جسدونه ښودل کېږي چې په سرونو ویشتل شوي دي. که څه هم طالبانو تر دې دمه د دغه وژنو په اړه څه نه دي ویلي، خو خپرو شوې ویډیوګانو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. د بشر د حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤول پیټر ګاسمن پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د جنگي اسیرانو وژل، ټپي کول، شکنجه کول او یا ورسره بد چلند کول له ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. خاغلی ګاسمن د خپل ټویټ په دوام لیکلی دي هغه چاته وسلوال مخالف نشي ویل کېدی چې وسله یې پر ځمکه ایښي او تسلیم شوی وي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهزاد اکبر پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د جنگي اسیرانو وژل په اسلامي او نړیوالو قوانینو کې محکوم شوی عمل دی. اغلی اکبر په خپل ټویټر لیکلی دی په پنشیر کې د طالبانو لوري د بندیانو د وژلو راپورونه ټاکان ورکوونکي او د اندېښنې وړ دي. د طالب سرتیرو، قومندانانو او چارواکو دا ډول چلند باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا مستند او وڅارل شي. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت احمدي ویلي چې د جنگي اسیرانو وژل جنگي جنایت دی. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی طالبانو یو ځل بیا د ټولو اسلامي او بشر دوستانه ارزښتونو او اصولو او د جنیوا د دریم کنوانسیون د جګړې لبندیانو سره چلند پر خلاف ودرېدل او یو ځل بیا یې جنگي جنایت ترسره کړو. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د پنشیر له بیلابیلو سیمو د طالب ځواکونو او ملي مقاومت جبهې د وسلوالو ترمنځ د درنو نښتو او یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو راپورونه خپرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د پنشیر پروخا دره او افشار ولسوالیو کې د مخالفینو وسلوالو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات شوي چې د دریو مهمو قمندانانو په ګډون پکې 40 تنه وژل شوي او یو د پاسه 100 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. ښاغلی مجاهد ادعا کړې چې په وژل شویو او نیول شویو کسانو کې د وسلوالو مخالفینو مهم قمندانان هم شامل دي. خو د ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې په تیرو څو ورځو کې دوی په پنشیر کې 13 طالبان وژلي دي. تروسه کوم خپلواکي سرچینی دا راپور نه دی تایید کړی.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي، خو دغه کسان بیا له وژلو وروسته څاته غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالب حکومت چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې څلور اولادونه شامل دي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ولایت زنخان ولسوالۍ په ګډلو کلی کې یوه میرمن او د هغې څلور اولادونه وژل شوي او بیا له وژل کېدو څخه وروسته څاته غورځول شوي دي. د غزنی امنیه قومندانۍ چارواکي وایي پیښه سوې ده، خو تر اوسه یې په اړه کره معلومات نه دي ورکول شوي. د دغه کومندانې ویان ابو خالد سرحدی د چهارشنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل دغه پیښه تیره شپه رامنځته سوې ده. د هغه په خبره وژل سوي کسان ساته غورځول سوي او بیا د ګازو ډبې سر خلاص کړل سوی او هغه هم ورسره غورځول سوي ده تر څو څوک یې د راکښلو هڅه ونه کړي. نوموړی وایي تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه پیښه د چا لخوا او ولې رامنځته سوې ده او نه هم په دې تړاو څوک نیول سوي دي. ابو خالد سرحدی زیاتوي
ګوډلې د صاحب دا کلی د ګوډلو په نامه باندې د یو کور څلور ماشومان او یوه زنانه ساته په مرمز ډول لوېدلې دي. وروستۍ د ګاز خلاصه ډبه پسې لوېدلې چې تر څو یې څوک راونه کاږي. امنیتي ځواکونه رسېدلي دي. سیمه کله بنده ده نو په قبضې راختلي دي او د دوی د زیاتو معلوماتو په خاطر باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه دي شریک شوي.
تر اوسه پورې د دغه وژل سوو کسانو کورنۍ هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې هم پر چا د قتلونو تور لګولی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. په داسې حال کې چې د نورو ګرمسیرو ولایتونو تر څنګ په کندهار کې هم نوی ښوونیز کال پیل شوی. د دغې ولایت ښځینه ښوونکي او زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه د نجونو لپاره د شپږم ټولګۍ څخه د پورته ټولګیو د پرانیستلو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مهناز د کندهار ښار په زرونانه لیسه کې د پنځم ټولګۍ زده کوونکی ده. مهناز وایي که د طالبانو حکومت د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي د پرانیستل کېدو اجازه ورنکړي نو کال ورسته به دا هم د زرګونو نور انجنونو په څیر لز د کړوبې برخسي.
د وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کې وا شي سم لکه ډاکټر لکه نرس د سپورټ د شي سم مشران څنګه د غوړم چې د لوی لوی انجنونو ځوانه نه د ور خراب یا وو مکتبونه دې مو شروع کې غم په دې کې وشي سي غم ته خو مش د شپږم پورې اس خو هغه نه کې چې دا نو څه ګټه نه ده دې دې مکتبونه دونه شروع کې نو انجنونه مشان دي سي.
رازیا د کلونو رئیسی د کندهار په زرغونیان الیسه کې شوونکې ده. دا وایي د طالبانو حکومت نور د شدینه زده کوونکو د پورت ټولګوي زده کړې نه ځنډوي او د انجنونو د زده کړو په وړاندې رامنځته شوی محدودیت لري کړی.
نو موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه کوو چې تر دولسم پورې دغه شوونځي پرانیزي. از موږ ګران خوندې نورې مو خپل تحصیل پر مخ وزي او دی خپل وطن ته ټولین بچان ته خدمت وکړي ټولنه مو پر مخ لاړ شي. انا زموږ غوښتنه دغه ده نو زموږ د اسلامي امارات په تمه چې کله به دا زیری را باندې وکړي چې موږ تر دولسم سیمه پورې مکتبونه
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا بولي او وایي چې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپل مشرانو امر ته پته مدي.
کچېری بالفرض د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم مقام د خواڅ خبیر فرض اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سنپو د شوزو مکاتب دی آزاد سي هم پر چمتواله ورتسته ان شاء الله تعالی که د امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمی بهيري وي ان شاء الله غته امادګي د معرف ریاست لري.
د طالب چارواک په وینا د محل په کندهار شهر ولسوالۍ کې ل شپږ سو زیات شوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیست دي. د چارواک په خبره د نوي تعلیمي کال لپاره شاوخوا شل زره نوي زده کوونکي شوونځي ته شامل کړي چې شپېته سلنه هلوکان او پاته نوري انجنیر دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر یو کال رئیس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي په دغه هیواد کې د شپږم ټولګي څخه د پورته شوونځي دروازې د انجنونو پر مخ تړل شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال وندې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس په پکتیکا ته ورشو. په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال تور پوری کوي چې پوله ساتونکو ځواکونه د پاکستان خواته د وختو مخنیوي کوي. دوی ازادي راډیو ته ویل د پولي هغه غاړه ته نیمایي کورنۍ په وزیرستان او نورو سیمو کې اوسیږي خو پر پاک افغان پوله غلام خان لاري او انګور اډي ورته د تیردو اجازه نه ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په پکتیکا کې مشت وزیرستانی کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان د پولیساتونکو سرتیرو لخوا نه د پکتیکا په انګورډه او نه هم د خوست په غلام خان لاره د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو انتظار کوي خو حتی د دوی ناروغان نه پرېښودل کیږي. وزیرستانی کډوال رحمت الله له لس ورځو د خپلو ماشومانو او تورسرو سره د اوښتو لپاره د انګور اډې په دروازه کې دی. خدای مشال راډیو ته وایي د اوښتو هیڅ چاره نشته.
دلته مې نن بانګیر اډې په ګډمند لسمه شپه ده چې وي سوري وړي کې وړګر سره دي زنانر سره دي نه مو کیس پرش دی نه مې په ګولم خون ګډ باندې پرش دی چې د خدای د پاره مشته داسه طریقه جوړه کړو د لیار درته جوړه کړو. نن مې لسمه شپه د وړکې وړکر سره دی زنانر سره دی هیڅ سره طرف مش طریقه نشته.
په برمل کې یو بل مشت وزیرستانی کډوال ضرورت خان وایي د دوی نیمه کورنۍ په وزیرستان او نیمه کورنۍ په برمل کې اوسیږي خو نه دوی ورتللی شي او نه هغوی ته د ورتګ اجازه ورکوي.
نیمه کاډه مې ورکیزه په شمالي وزیرستان کې وي سوره دو نیم دلته وي سوري نه آر پرش دی نه مور پرش دی خاص کر د پکتیکا والی نه مې دا ویلا دو چې د خدای د پاره د لیار د مش د خلوصا کو د انګیره د ګرد د یار د خلوص کو او یاد د ګلم خون ګډر ته خلوص کو ډیر تکلیف دار ته مشتا نه څه شي د ایکانه جوړی شي آسمانی نر ته بند کړی دی ډیر مشکله د مشتا.
د سیف الله قوم د کابل خیل اوسیدونکو نصر الله د طالبانو له حکومت او په غلوري کې د وزیرستان د شورا او جرګې نه غوړي چې قبایل ته د انګور اډې یا غلام خان لار خلاص کی.
مرد افغانستان اسلامي امارت نه او د پاکستان چې کیم د میر د وزیرستان د جرګې شورا د دغه کسونی دغه نمبر د غشتره دو چې میر قبایل ته دا خاص کر د انګیرا ډې یا د ګلمخوم کیم ایوال یاري میر سره د خلوصا کوچ د خلک د مشکلات نه باشي میر په د خطول یار سي او ډېر خلک په دال یار کې مړه هه شو.
وزیرستاني کډوال وای له هغه وروسته چې دوی د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې د پاکستان د پاوز د ضربي عذاب عملیاتو له کبله پکتیکا او خوست واوختل په تاګ ورا تحقیق لستون زو سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
بله سلام علیکم اجن ادر د هلمند ولایت ته خبرې کوم. رور دغه ازادي رادیو ته زموږ ډېر سترګې دي بل سړی زموږ غور نه اوري. رور ورځ تر ورځې مسکینان غریبان مظلومان تر پښو لاندې کېږي او دوی خپل حکومت کوي او دغه حکومت خالي دوی پر پرچا کوي. دا څه قیامتونه دي ورور څه د ګرانی د ورځ په ورځ بېکاري ډېریږي. خلق د فاچ او کاروبار نه ورته پیدا کیږي. ورور خو کار ورته پیدا کی پروژې ورته پال کی سړکانو ته چې د دنیا نو مرسته غواړي نو خو سړکانو ته مرسته بیا مکه وي دغه پیسې په دغه کارو مصرف کی چې ګرد ځوانانو مخلوق ګرد په کار اخته چې بیا کاری جوړوي دکانونه چپکوي کلی خرابوي میلې بندوي نو دا خلک اخر څه وکړي. دا مظلوم ملت سره دا ولې حقوق پام کوپر ور سره اخیسته د خدای روی د اسلام
السلام علیکم. زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه. زمونږ په ولسوالۍ کې ډېرې امنیتي ستونزې شته. هغه په دې شکل چې د مخابراتي شبکې شته او زمونږ لارې هم ډېرې خراب دي. زموږ سړکونه نه لیدلي دي، اوبه وی دي. موږ تقریبا د حکومت څخه دا غواړو چې زمونږ لارې دې جوړې کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
زه استاد سید حکیم اسلامی د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم. او موږ ته یونیسف صدا د غدری میاشتې مخکې وعده را کړې وه، ثبتنامه هم کړی وو چې تاسې رجستر کوو. رجستر یې کړو، تر اوسه پورې د معاشونو معلومات نه کېږي. لطفا په دې باره کې تاسې اړوند ارګانونه په هغو پروګرامونو کې مېلمانه کوي او موږ ته اطمینان راکوي چې دغه هسې هوایي خبرې کوه کم دوی استادانو سره مرسته کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دویمه نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. خو وړاندې تر هغې خبرونه افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي دوی په پنشیر او نورو سیمو کې د بشري حقونو د جدي سرغړاویو د روستیو ادعاو په اړه په ژوره توګه اندېښمن دي. یونما دا څرګندونې د هغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته کوي چې په پنشیر ولایت کې د طالبان لخوا د مقاومت په نوم د جبهې د یو شمېر جنګي اسیرانو وژنې ته منسوبې شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مقاومت جبهې ویان صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغه پیښې له امله په جنګي جنایتونو تورن کړی دي. یونما په خپل تازه بیان کې ویلي، ټولې خواوې روښانه نړیوال مکلفیتونه لري او د اسیرانو د حقونو درناوی باید وشي. یونما زیاته کړې چې وضعیت ساري او غوښتنه کوي چې هر ډول جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد شتمنۍ له ډلې 3.5 میلیارده په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیا ښه کولو لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 2 میلیارده ډالر شتمنۍ کنګل کړه. په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او له وژل کېدو وروسته بیا ساته غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې څلور ماشومان شامل دي. د طالبانو حکومت مني چې د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ کې د دوی پولیساتو ځواکونو له پاکستاني لور سره شخړه کړې ده. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي، تېره ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته څیرمه پوسته جوړه کړي. د خبر پاڼې له مخې کله چې طالب سرتیري د خبرو لپاره ورنږدې شوي، هغوی پرې ډزې کړې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR نن ویلي، د شخړې کې 3 سرتیري وژل شوي دي، خو طالبان وایي د مقبولو سیمې په دې پیښه کې لومړی طالب پولیساتو ته مرګ ژوبله واوښته او بیا په ځوابي ډزو کې ممکن هغې غړې ته هم تلفات اوښتي وي. د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي چې پیښه تر څیړنې لاندې ده او دوی ټینګار کړی چې د کرښې شاوخوا باید د تاسیساتو له جوړولو ډډه وشي. د ډیورن کرښې په اوږدو کې دا ډول شخړې تر دې وړاندې هم شوې وي. ټاکل شوی سبا پنځشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځنی سرمشریزه پیل شي. په دې ناسته کې به د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د څارونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به هر کال په هر سرمشریزه کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په آنلاین توګه ګډون کوي. د ازبکستان ولسمشر میرزایف بیا تازه ویلي چې د افغانستان خلک ښه ګاونډیان تاړتیا لري او د یو اخلاقي مکلفیت بللای دی. طالبان بیا په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي، لرمنستان سره د روسي نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوې دي. تر دې مخکې د لرمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان د آذربایجان لوري په حمله کې دغه هیواد ته لیک تر لګنه سرویخ سرتیر د وژل کېدو خبره کړې و. دوړ هیوادونو چې لډیر کلونو رئیس لنجمنه ناګورانو قرباغ پر سر اختلاف لري، اړیکې په دې وروستیو کې یو وار بیا ترنګل شوې دي. په عین حال کې روسیه ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ یو اوربند رامنځته کړی، خو آذربایجان تور پورې کړی چې ارمنی ټبرو ځواکونو له دغه اوربند څخه سرغړونه کړې او د پولې په اوږدو کې د آذربایجان پر پوځي پوستو د درنو وسلو ډزو ته دوام ورکړی دی.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي، لې به وزلې نیولې تر ناچاري او د غراز دنجونو د خوندزیو تر بندیدو. د طالبانو د پهنه سرپرست وزیر په دې ورسېو کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې د خلک دي چې خوندزیو ته دنجونو د تګ مخ نیولې. آیا رښتیا همداسې ده؟ موک په دې اړه له یو قومي مشر سره مرکه هم لرو په دې خبرونه کې. خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
سلام کوم د رادیو ته، د بلوچستان د مسلم باد سنت څنګه غفار سمول بارانو ډیر متضرر کړی یو. موږ په لوړ کې مالګګۍ کې 300-400 کور دي. هر کور یې دا سرسولی دی چې د سرپنا شی نه لري، نه د خوراک شی لري. نو د ملګرو ملتونو څخه موږ دا هیله کوو چې دا موږ کیم ته څه توجه وکړي موږ ډیر زړه پدریو موسم شوونکې دفترونه وینا